امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د چین حکومت هغه ادعا برید کړی دی چې ګواکې د دې هیواد پوځیانو په افریقایي هیواد جبوتی کې د چین پوځي اډې ته نږدې پر یوه امریکایي پوځي الوتکې لازري وسله استعمال کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ټپي شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په جبوتی کې یو چا یو چینایي پوځي اډې ته نږدې د امریکایي ځواکونو الوتکو د پروازونو د اخلاقولو لپاره له هغو وړانګو څخه استفاده کړې ده چې مرګونې نه دي خو سترګې ړندوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت تورونه رد کړي دي. د امریکا پوځ په افریقا کې د جبوتی په کوچني هیواد کې 4000 منصوبین لري چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو مرکز دی. د پاکستان د بلوچستان صوبې په خران سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دغه سیمه کې لږ تر لږه 6 مزدوران په ډزو وژلي دي. پاکستاني رسنۍ د بلوچستان د ځایي امنیتي چارواکو په اړه وایي چې دا پیښه د جمعې په شپه د ایران پورې ته څیرمه ده. په بلوچ میشته سیمه خاران کې رامسته سیمه ده چې لږ تر لږه 6 مزدوران پکې وژل شوي او یو بل پکې ټپي شوی دي. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د هغو یوولس طالبانو د اعدامولو سزا منظوره کړې ده چې د پاکستان پوځي محکمې محکوم کړي وو. پوځي محکمې ویل دي چې دغه تراګورو په لسګونو بریدونو کې 60 تنه ملکي وګړي او امنیتي قواو سرتیري وژلي دي. د پاکستان د پوځ لوی رئیس همداشان د هغو درو تنو د عمرې قید سزا تایید کړې چې محکمې مجرم ګڼلی وو. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی او شاوخوا 14 پلویان یې پرون د شنبې په ورځ نیول شوي دي. الکسی ناولنی او پلویان یې پرون د شنبې په ورځ د ماسکو په ګډون په مختلفو شهرونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لاریونونه او مظاهرې کړي. دغه اعتراضونه په داسې حال کې چې ښاغلی پوتین د دوشنبې په ورځ د 3 ځل لپاره د روسیې د جمهور رئیس په توګه لوړه کوي. د نیول کېدو وروسته ناولتي د روسیې په پلازمینه ماسکو کې خپلو پلویانو ته لنډه وینا هم وکړه او پوتین ته د روسیې زار نوم ورکړ. ناولتي د روسیې په نوي شهرونو او ښارګوټو کې د ولادیمیر پوتین پر ضد د مظاهرو کولو ژغ کړی وو. که څه هم روسي چارواکو محدود شمیر لاریونونو اجازه ورکړی وه خو د ناولتي ملاتړو په شاخوا نوي شهرونو کې مظاهرې او لاریونونه پلان کړي وو. د پاکستان په کوټه ښار کې د شنبې په ورځ 14 کان کیندو کې مړ شوي دي او لسګونه نور د سکرو په یو ماین کې د چاودنې وروسته بند پاتې دي. دغه کان کوټې ته نږدې د مارواړ په سیمه کې واقع دی. د تبایي د نظم د ادارې رئیس عطا الله خان وویل چې دغه چاودنه د میتین ګاز د جمع کېدو له وجې شوې ده. خان وویل تر اوسه یوولس د مړو جسدونه یې راایستي دي او 15 نور لا په کان کې دننه پاتې دي. د کانونو د چارو رئیس افتخار احمد رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې بند پاتې کان کیندونکو د ژغورنې عملیات روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران چې وژل شوي دي باید د وژنو یې پلټنه وسي او ذمهوارو کسانو ته دې سزا ورکړل سي. منظور پښتین د غوښتنې د شنبې په ورځ په بنو کې د امن پر موضوع جوړ شوی یو سیمینار ته د وینا پر مهال کړی ده. منظور پښتین په سیمینار کې شریکو خلکو ته ویل دوی دا پښتنه کوي چې کله وسلوالو د بنو پر زندان برید وکړ او بیرته روان وو نو چا ورته څه ویلي نه وویل. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په نامه عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدل دي. منظور پښتون زیاته کړه چې هغه به د پاکستان د آئین یا د اساسي قانون مطابق د وژل شوو پښتنو او تر سره سوو ترهګرو بریدونو پوښتنه کوي.
حراره د لاهور نه مخه کیږي او د بارډر نه مخه کیږي خو هغه بده واګه بارډر نه بند کیږي. عمران خان چې هر د غریب سړي روزګار کړوي او بیا بند کیږي دا یو مینا نو دا خلک ته په هیڅ صورت سره پرې کولای نه شي.
په سیمینار کې د قبایلي مشرانو او د حکومتونو د دفاع کوونکو ځوانانو په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو برخه واخیسته. د غورځنګ د روانې میاستې پر 12 په کراچۍ کې د احتجاجي جلسې اعلان هم کړی دی. په غیلامی کې چې د جمعې پورز د فلسطینیانو د ملي شورا د څلور ورځنی غونډې په پای کې خبره سوي ده، ویل سوي دي چې محمود عباس د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د تاریخ تر ټولو بد جنایت ګڼي او د یهودانو ضد احساسات ردوي. په خبر پاڼه کې د محمود عباس په حواله ویل سوي دي چې هغه هر هغه چاته د فلسطینیانو ملي شورا ته د هغه په وینا خوابدي شولي او چې خوابدي سوي دي معذرت غواړي. د فلسطین د خودمختیار ادارې مشر محمود عباس د تیرې دوشنبې په ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا غونډې ته په افتتاحیه وینا کې وویل چې اروپایي یهودان د تاریخ په اوږدو کښې د خپلې عقیدې په خاطر نه بلکې د خپل مالي کاروبار له امله ځورول سوي دي. د عباس تر دې وینا وروسته اسرائیلي چارواکو او ډیپلوماټانو سخت انتقاد وکړ او د فلسطین د ادارې مشر یې د یهودانو له قتل عام یا هولوکاست په انکار او له یهودانو سره پر ضد تورن کړ. هغه عراقي جورنالیست چې په 2008 کال کې د امریکا پر پخوانی جمهور رئیس جورج بوش خپل بوټ ورکړی اوس د عراق پارلمان ته ځان کاندید کړی دی. د عراق پارلماني انتخابات د روانې میاشتې په 12 نیټه به ترسره سي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
حکومت افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیت درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به په درملتونونو کې د درملو بیه او کیفیت هم کنټرول سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په درملتونونو کې د درملو او نورو روغتیایي محصولاتو د کیفیت او قیمت د کنټرول او افغانستان ته د ناقانونه درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشاه کاموال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه کمپاین په افغانستان کې د روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو او د غیر قانوني او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
زموږ د تولیدونکو عمده فروشیانو او د دواخانو نه جدي هیله ده چې دا رعایت کی مونږ په راتلونکو درې میاشتو کې دا هم په مرکز کې هم په ولایتو کې تعقیبوو. په ولایتو کې 135 کسان د ادارې د خوانه ټریننګ شوي دي، هغوی سره دا موارد شریک شوي دي او هغوی دا جدي تعقیبوي. همدارقم په مرکز کې هم زموږ همکاران د پلان مطابق په 2 زونونو کې خپل فعالیت کوي، اجرات کوي او دغه موارد تعقیبوي.
هغه زیاته کړه چې د کابل ښار په ځینو برخو کې له جواز پرته او په ناسم روغتیایي چاپیریال کې د درملو کاروبار روان دی چې دغه کمپاین پر مهال به یې مخنیوی وشي. د کابل ښار اوسیدونکي د عامې روغتیا وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلی وایي چې په درملتونونو کې د بې کیفیته درملو شتون زیات شوی او باید مخنیوی یې وشي. لیلا چې د کابل د مکریانو سیمې ته د درملو اخیستلو لپاره راغلی وایي
په بازار کې هیڅ کنټرول نشته، د دوا او درملو کیفیت ډېر خراب دی. موږ چې کله مریضیږو هر څومره چې دوا خورو نه ښه کیږو او حکومت هم متاسفانه ډېره کمزوری دی، کنټرول نه لري. دا ډېره مهمه ده چې د دوا کیفیت او قیمت په جدي توګه کنټرول شي.
د کابل ښار بله اوسیدونکې معصومه په بازار کې د درملو له لوړې بیې شکایت کوي او وایي موږ یو ناروغ درلود، کله مو چې روغتون ته یوړ د درملو پیسې شاوخوا 1500 افغانۍ شوې، خو د دې پر ځای چې ناروغ مو ښه شي نوې ناروغۍ ورته پیدا شوې او له درملو سره یې حساسیت وکړ. موږ مجبوره شو چې هغه بیا روغتون ته انتقال کړو. په افغانستان کې د درملو کیفیت ډېر خراب دی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د درملو د بایو او کیفیت څخه جدي څارنه وکړي او سرغړوونکو ته یې سزا ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشاه کاموال هم مني چې په افغانستان کې د درملو پر مارکیټ باندې سل په سله کنټرول نه لري، خو هغه په درملتونونو کې د درملو د بای او کیفیت د کنټرول لپاره له خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او وویل چې له درملتونونو څخه د درملو د اخیستلو پر مهال پر خپلو نسخو د درملو د بایو مهر شوی لیست ترلاسه کړي. افغانستان هر کال د شاوخوا 6 میلیون ډالرو په ارزښت درمل له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او همداشان په کور دننه هم د درمل جوړولو یو شمیر فابریکې فعالیت کوي چې پکې 22 ډوله ټابلیټونه او شربتونه تولیدیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د پکتیکا ولایت کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په تیر کمپاین کې د دې ولایت ځینې سیمې د یو لړ مشکلاتو له کبله د واکسین له تطبیق څخه پاتې سوي وې. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت څخه رپورټ رالېږلی.
د پکتیکا یو شمیر هغه ولسوالۍ چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې یا هم ګډه پوله لري، په ځینو مواردو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې ستونزې پیدا کیږي، چې ډیری وخت ورته بیا د عامې روغتیا ریاست په هڅو د قومي بانفوذه مشرانو لخوا د حل لار لټول کیږي. برمل، ګومل، اوړ ممی او اومنه هغه ولسوالۍ دي چې د تیر کمپاین پر مهال یې ځینې برخې د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوې وې. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو واکسین ملي کمپاین چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ به پیل شي، د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې تطبیق شي. د پکتیکا د پولیو د عاجل څانګې مسؤل محمد نور وایي د کمپاین پر مهال به هغه سیمې هم د واکسین تر پوشش لاندې راشي چې په تیر دور کې روغتیایي ټیمونو ته پکې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه نه وه ورکړل شوې.
د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق نه شول. هغه مشکل په دې کمپاین کې حل دی، او یعنی د کوم تاریخ باندې چې کمپاین کیږي په ټول افغانستان کې په هماغه تاریخ به د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق شي.
په یادو سیمو کې له میاشتني ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین پر تطبیق د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي او زیاتوي چې واکسین غیر سیاسي پروسه ده او باید هیڅوک یې پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. عبدالحی د وړممی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې پولیو ضد واکسین ګټور دي او پر تطبیق یې له حده زیات خوښ دی.
ډیر خوشاله وي، بیخي ډیر خوشاله وي. خو دا مخکې کار کې مونږ خبر سو طبیعت ډیر خراب سو، خو اوس ډیر خوشاله وي چې مسلمانانو ته یې خپل حقوق ورسي. واکسین دونه مهم دی چې هغه د ماشومانو دپاره بل علاج نه پیدا کیږي، د ګذن دپاره بېله واکسین.
عبدالحی له خلکو هم د کمپاین پر مهال د مرستې غوښتنه وکړه ترڅو هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي. د اومنی ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی مسعود هم د دوی په سیمه کې د واکسین پر ترسره کېدو خوشحاله دی او د واکسین د خلاصون په برخه کې د عامې روغتیا د مسؤلینو د هڅو ستاینه کوي.
اومنی کې دغه واکسین ټول بند و، ټول هغه کې بند. ډېر خوشبینه یو ځکه چې موږ ماشومانو ته د واکسین ورسېږي او ماشومانو خپل حق ته باید ګزرنه او پلج باندې سخته. هلکو ته همدا پیغام ده، باید خپل ماشومان هر وخت واکسینو ته روباسي او واکسین یې که د پلج او له ګزرن څخه وساتل شي.
پولیو یا د ماشومانو ګزرن هغه لا علاج ساري او معلولونکي ناروغي ده چې له ډېر پخوا یې انسانیت متضرر کړی. د روغتیایي کارکوونکو په خبره چې د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال 2 څاڅکي واکسین ورکول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې په امریکا کې د بیکاری اندازه 3.9% ده. د کار او کارګرو د احصایې ادارې دغه ارقام خپره کړي دي، مګر ځینې کسان بیا وایي دغه شمیر ټوله کیسه نه ده. د امریکا ژغ خبریال جیل ګریک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د اپریل د میاشتې کارونه او د تنخواګانو وده د توقعو نه ورو وه، نو له دې نه وروسته په امریکا کې د جمعې د ورځې د اسامو نرخونه راولیدل، مګر د کار د احصایه د ادارې د کارونو د وروستي رپورټ په قول د بیکارۍ اندازه له 3.9% نه راټیټه شوې ده. دا د 2000 کال د ډسمبر له میاشتې نه راپه دوی خوا له ټولو نه ټیټه اندازه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي،
I thought the jobs report was very good. The big thing to me was cracking 4. That hasn't been done in a long time. You'll tell me how long. But it hasn't been done in a long time. We're full employment.
ما فکر وکړ چې د کار په باره کې راپورټ ډیر ښه و. زما لپاره استر شه دا و چې ډیر وخت لپاره د بیکارۍ اندازه 4% وه، هغه لرې شوله. تاسې به ما ته ووایاست چې څومره موده، مګر د اوږدې مودې لپاره بشپړ کار نه و. موږ ستر کار کوو. ټرمپ دا هم ویلې، د اسامو بازار ښه پر مخ روان دی او د تجارت نه منونکونکي موافقې به اعلان شي. د جینیسیس لس اجرائیه رئیس هاری لیمن انوای،
The economy is vibrant and companies are hiring. They need people. There's a shortage. So I think people should be positive about that. You know, the unemployment
اقتصاد متحرک دی او شرکتونه کارګر استخداموي. دوی خلکو ته ضرورت لري. د کارګرو کمښت او ځکه نو زه فکر کوم چې خلک باید په دې باره کې مثبت نظر ولري. د بیکاری اندازه په خپل خبرې کوي، لیکن نور بیا د راپورټ د ځینو برخو په باره کې اندېښنه لري. لوړ رتبه اقتصاد څارونکی مارک هامریک وایي
Ultimately, the most important disappointing aspect of this report is the lack of better take-home pay. The metric for that in this report is average hourly earnings up 2.6% over the past year.
بلاخره دغه راپور د ناومیادۍ مهم اړخ د ښو تنخواګانو کورونو ته نه وړلو. تیر کال په ساعت کې په اوسط ډول د عاید لاسته راوړل 2.6% و. دا یو مثبت رقم دی، مګر فکر نه کیږي چې دغه اندازه دې قوي وي یا د اقتصادي پراختیا سره سر ولګوي. او له بلې خوا نه موږ د تنخواګانو پوره انفلانسیون نه وینو. دا د فدرالي مرکزي بانک له نظره یو مثبت ټکی دی، مګر کارګرو لپاره د ناامیدۍ خبره ده چې ولسیزه یې د تنخوا د زیاتېدو انتظار ایسته. د زیاته کړه د کارګرو د احتکاک معنا دا ده چې کم شمیر خلک کار کوي یا د کار پسې ګرځي او هغه مثبت تمایل اړوي چې تیر کال لیدل شوی و. دغه راپورټ څرګندوي چې د اپریل په میاشت کې 144,000 کارونه په امریکا کې پیدا شوي وو، که څه هم چې ځینو متخصصانو د 200,000 نوو کارونو پیشګویي کړې وه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که څه هم چې د توقع برخلاف په اندونزیا کې د پاکستاني او افغانستان د دینی عالمانو غونډه د دواړو خواو ترمنځ د ژورو اختلافاتو په وجه ونه سوه، د کونړ ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي نور المعبود احساس امریکا ژغ ته وویل که پاکستاني عالمان واقعا اخلاص وشي او د سیاسي فشار لاندې رانسي، دا ځلې به حتما په جاګرتا کې د عالمانو غونډه ښه نتیجه ورکړي. پامکړی د مولوی نور المعبود مرکې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاور سره کړې ده.
مولوی صاحب، که تاسې د افغانستان تاریخ ته وګورئ، په سختو شیبو کې په سختو وختونو کې دینی علماو ډیر مهم نقش او رول لوبولی دی، مختلف قومونه سره یو کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې ولې دا مولیان یا دینی علما خپل هغه عنانوي نقش نشي لوبولی؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د علماو رول د ټولنې په اصلاح، د نارواو په مقابل او د خیر په خپراوي کې خورا مهم او بارز دی، بالخصوص په افغانستان کې. همدلته زموږ په ټولنه کې، د افغانستان په ټولنه کې، علماو ته او عالم ته د یو قدرمند شخص په نظر باندې کتل کېږي. د عالم خبرې ته غوږ دي، عمل ورباندې کوي، چې عالم روا بولي. په نږدې معاصر تاریخ کې علماو چې کله د شوروي سرخ ښکېلاک په ضد خپل ولسونه هجرت او جهاد ته وهڅول، هجرت یعنی د وطن پرېښودل، او جهاد یعنی خپل ځان، مال، اولاد، منقوله او غیر منقوله ملکیتونه قربانیو ته وړاندې کول. د افغانستان ولسونو عملا همداسې وکړل، د علماو په فتوا یې هجرت وکړل، جهاد یې وکړ، او بالاخره دوی بریالي شول. زما په اند که چېرې په اوسنیو شرایطو کې علما بې تفاوته پاتې نه شي، په افغانستان کې د یو دایمي سولې لپاره د هر ډول تبعیض پرته خپل مسؤلیت په کار واچوي، زیار وګالي، کوښښ وکړي، نو امید ده چې د افغانستان موجوده بحران ته به د یو حل لاره پیدا شي.
مولوی صاحب، که موږ دا پوښتنه وکړو، کومه نهایي غایه او هدف چې و هغې ته د افغانستان خلک ونه رسېدل؟
نتیجې ته نه رسېدل دا خو بېلابېل لاملونه لري، خو زه خپلې ټولنې ته په نظر، دلته د کونړ په ولایت کې چې زه ګورم، دلته هېڅ یو ولسي حرکت که هغه په دین او مذهب پورې اړه لري او که ټولنیز او اجتماعي حرکت وي، بغیر د عالم د نقش نه ترسره کېږي. د عالم تر څنګ د قومي مشرانو رول هم په دې اړه باندې ډېر مهم دی. یو بل سره لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلي دي. له دولتي محاکمو پرته په قومي روغ جوړو چې ملا او عالم په هغه کې مهم عضو وي او حل کېږي، فیصله کېږي، علما خپل رول لوبوي، خو د دولت ځینې مسؤلیتونه هم دي. او داسې د صلح په اړه باندې د علماو سره دولت باید فاصله کمه کړي. زما فکر مانی همدا لاملونه دي چې چېرته حکام او چارواکي دې ته متوجه شي چې علما په ټولنه کې مطرح شي. اوس هم الحمدلله خپل مکانت ته او خپل ځای په دې ټولنه کې عالم لري راپورته شي، او د دې تر څنګ دولت هم د علماو سره هماهنګ وي، همغږې وي.
په افغانستان کې د طالبان او د حکومت ترمنځ روغ جوړ په باب په دغه انډونیزیا کې چې کوم د دینی عالمانو کانفرنس کیږي مخکې اعلان شوی و، خو معلومه شوه چې د پاکستان او د افغانستان د مولانو او د دینی علماو ترمنځ ډېر سخت ژور اختلافات و. دغه اختلافات ستاسو په نظر باندې عقیدوي دي او که سیاسي چې مولانو تقسیم کړي دي؟ تاسو څومره ډاډه یاست چې دا ولې نتیجه ورکړي او ځل خبر نه کړل هیڅ غونډه ونه شوه؟
د افغانستان د علماو اختلاف د هیڅ یو عالم سره دا اختلاف څه دی؟ دا اختلاف عقیدوي، مذهبي نه دی، دینی نه دی، بلکې دا سیاسي اختلافات دي. په خاص توګه باندې د پاکستان سره که چېرته د پاکستان علما داسې هڅې وکړي د صلح لپاره لکه څنګه چې د افغانستان علما کوي، زه امید لرم چې دغه د انډونیزیا کانفرنس یا د هغې ټولنه د خوځښت ان شاءالله لذیز نتیجه ورسي.
تاسو د کونړ ولایت د دینی علماو ترمنځ تفاهم پرمنځ کولو کې څه رول لوبوي؟ ستاسو ریاست د علماو کوم غونډه مرابلل د په ځینو مسایلو باندې چې د کونړ خلکو سره مخ دي؟
بلې، دلته زمونږ ریاست ټول د علماو کارونه مربوط دي، د ارشاد په برخه کې، د حج په برخه کې، د اوقافو په برخه کې، د مساجدو په برخه کې. الحمدلله د کونړ په ولایت کې علما دلته په دې طریقه باندې رول لوبوي چې خپل ولسونه د خپل ادارې سره، دولتي ادارې سره، د خپلو حکامو سره نږدې وساتي. په مواردو کې چې هلته دولت لاسرسی نه لري، ځینې مشکلات او جنجالونه د هغې د حل لپاره په لرو لرو پرتو ولسوالیو کې خپل شتون او خپل وجود ښودلی دی او مشکلات د ولسونه حل کړي. نن الحمدلله په کونړ کې یو لوی تبلیغي اجتماع وشو چې همدغه سولې لپاره د خلکو په جړه جړه باندې دعاګانې وکړي. غرض مې دا دی چې چېرته د پاکستان علما په اخلاص باندې راشي او بغیر د کوم سیاسي لالچ مده تراشي او زبه وریم چې دا غونډه باندې نتیجه ورکړي.
دا مولوي نور المعبود احساس د کونړ ولایت د ارشاد او اوقافو رئیس چې موږ سره د اسدآباد نه په ټلیفون مرکه کوله.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا خلک د نوامبر په میاشت کې د کانګریس د منځنۍ دورې په ټاکنو کې رای ورکوي. دا ټاکنې ځکه اهمیت لري چې شایي د سنا او د استازو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت حضور کمرنګ کړي. د دغو ټاکنو پایلې پر ولسمشر ډانلډ ترامپ هم اغیزه کوي او دی لمخکې په دې حقیقت پوه سوی دی. نور تفصیل په راپور کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ د میشیګن په ایالت کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې په دیموکراتانو سختې نیوکې وکړې.
ساده یې ووایم، د نومبر په میاشت کې دیموکراتانو ته رایه خلاصو سرحدونو او جرایمو ته رایه ده.
ښاغلی ترامپ هڅه کوي چې خپل پلویان دې ته وهڅوي چې د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکړي. دیموکراتان د دغو ټاکنو د ګټلو تمه لري.
موږ باید په ټاکنو کې ښه برخه واخلو او د کانګرس د دواړو خونو لپاره کیدونکي ټاکنې وګټو. فکر کوم چې ډېر خلک به د استازو او سنا په خونو کې جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکړي، ځکه چې اقتصاد ښه شوی دی.
دیموکراتان د میلیارډر ټام سټایر په مرسته ځانونه تنظیموي. سټایر هیله مند دی چې د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو کنټرول به په راتلونکي کال کې د ټرمپ د محاکمه کېدو لپاره لاره هواره کړي. څېړونکي وایي د جمهور رئیس د محبوبیت ټیټه کچه به د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو وضعیت له خطر سره مخامخ کړي.
د هغه د محبوبیت سطحه ټیټه شوې ده، خو ډیره ټیټه نه ده. هغه لا هم د جمهوري غوښتونکو ترمنځ ډیر ملاتړ لري، خو د ډیرو دیموکراتانو مخالفت یې راپارولی دی چې موږ یې په هغو ځانګړو ټاکنو کې ګورو چې د جمهوري غوښتونکو پر خلاف روانې دي.
په دې برسیره د کانګرس یو زیات شمیر جمهوري غوښتونکو غړو خپل تقاعد اعلان کړی او په دې ډول یې دیموکراتانو ته د احتمالي بری لار
پرانستله.
دا د بدبینۍ یوه نښه ده. حتی د استازو د مجلس رئیس د بیا کاندیدېدلو پریکړه نه ده کړې. دیموکراتانو د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو رئیس یې په هرو ځانګړو ټاکنو کې خبرای ترلاسه کړی دی.
حتی د کانګرس په یوه خونه کې دا جمهور غوښتونکو د کنټرول له لاسه ورکول به هم د ټرمپ لپاره سترې سیاسي پایلې ولري.
Losing control of
the استازو د مجلس کنټرول له لاسه وتل به د دې حکومت د قوانینو د تصویبولو د اجنډا مخه ونیسي او د سنا د کنټرول له لاسه ورکول به یې د مقرره یو مخه ونیسي.
Stop its appointments.
د دې احتمال شته چې ټرمپ دغه مبارزې ته زیات وخت ځانګړی کړي. هغه خپوهیږي چې د دواړو خونو د څو څوکیو بایلل به په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د اکثریت د لاسه ورکولو په بیا تمام شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه سهارنی پښتو خبرونه اوري. په زرګونو فلیپیني عسکرو په دوهم نړیوال جنګ کې د امریکا په طرفداري جنګېدلی وه. دا هغه وخت و چې دغه هیواد د امریکا خاوره وه. کله چې دا هیواد په 1946 کال کې خپلواکي لاسته راوړه، نو دغو پخوانیو عسکرو خپل امریکایي موقف له لاسه ورکړ او هیڅکله یې هغه حقوق یا امتیازات لاسته رانه وړل چې پخوانی امریکایي عسکر یې لاسته راوړې. تقریبا له 3 کلونو څخه وروسته چې دغه جنگ پای ته رسیدلی دی، کېدای سي چې د دغو پخوانیو عسکر قربانۍ ومنل سي. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا باسکو په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا د مریلند د ایالت په سټیون سویل کې د جیراردو تان کور دی. دا کور لږ غونتې ښکلی شوی و، مګر د چیسپیک د جهیل ښی خواته پروت دی. دغه نوی کلن کس چې د دوهم نړیوال جنگ نه ژوندی پاتې دی، اوس له خپل آرامه ژوند نه خوشحاله دی، مګر د دوی وهې لا سرته نه ده رسېدلې. دی لا تر اوسه هغې تلافۍ ته انتظار وباسي چې د فلیپین د یو عسکر په حیث ورسره په دوهم نړیوال جنگ کې وعده شوې وه کله چې فلیپین د امریکا خاوره وه. ده د خپل عسکري خدمت په وخت کې 3 مډالونه هم لاسته راوړي دي، مګر لا تر اوسه مبارزه کوي چې د امریکا د پخوانی و عسکرو وزارت د دوی خدمت ومني او پیسې ورنه لاسته راوړي. نتان وای،
آی ام ریلی انګری ات دی وی ای، بٹ آی کین، دیرز نثینګ آی کین دو اباوت ایت.
واقعا زه د ویترنز د چارو یا وی ای یا د هغو پوځیانو چې په جنګونو کې برخه اخیستې ده له وزارت نه خواشي نه یمه، مګر بې له دې نه چې انتظار وباسم بله چاره نه لرم. د هغه قانون له مخې چې پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په 2009 کال کې توشیح کړی و، تان او نور پخوانی فلیپیني عسکر د تلافی مستحق دي. د ده په شان هغو پخوانیو فلیپیني عسکرو چې په امریکا کې دي $15,000 جایزه لاسته راوړي. ټاکل شوی ده چې په فلیپین کې ډیره پخوانی عسکر $9,000 لاسته راوړي. دغه قانون هغه پیسې او امتیازات بیرته ورکړه چې د هغه لایحې له مخې ورناخیستل شوي وو چې په 1946 کال کې د هغه وخت جمهور رئیس هاری ټرومن لاسلیک کړی وه. د دغه لایحې له مخې د تان په شان له پخوانیو فلیپیني عسکر نه امتیازات واخیستل شول. کله چې امریکا د فلیپین خپلواکي په رسمیت وپیژندله، نو په ناڅاپه توګه په دوی باندې د خارجانو فکر کېده. د اوباما د 2009 کال فرمان د فلیپین پخوانیو عسکرو ته یو څه تسلي ورکړه، مګر د تان په شان د 1,000 پخوانیو فلیپیني پوځیانو مسله لا تر اوسه نه ده حل شوې. تان
بیا وای،
پیسې واقعا موضوع نه ده، موضوع د سلوک ده. سلکانان سلستینو المیدا دې ته ورته کیسه لري. د اقتصادي انفلاسیون نه تر هغې پورې خبر نو تر څو چې په 1996 کال کې د امریکا تابعیت واخیسته. المیدا وای،
وین آی ارایو وی فاوند اوت دټ دی اونلی بینیفیټ دټ وی هاد from the government.
کله چې زه امریکا ته راورسېدلم، موږ ته معلومات وشولو د یو تابعه په حیث یوازې امنیتي پیسې راکول کېدلې. موږ د پخوانیو پوځیانو روغتون ته نه شو تللی. بیوروکراسي پخوانیو عسکرو ته مشکل پیدا کوي چې تلافي لاسته راوړي. د وی ای د چارو د وزارت یو مامور امریکا غږ ته وویل دغه اداره مشکلات مني چې د لسیزو زاړه اسناد پیدا شي، مګر وای د پوځ او حکومت د اسنادو له مخې مستحق کسان په ګوته کېدای شي. تان د ګوریلا په حیثر جنګېدلی او د ترخیص کېدو کاغذونه نه لري، نو د ده لپاره مشکله ده چې په رسمیت وپیژندلی شي. مګر کانګرس کوشش کوي چې پخوانیو عسکرو ته دې ټول امتیازات ورکړی شي. د هوایی ډیموکرات سناتور او د الاسکا جمهوري غوښتونکي سناتوره لیسا مورکوسکي د فبروري په میاشت کې یوه لایحه کانګرس ته وړاندې کړله چې وایي د فلیپین پخوانیو عسکرو میرمنو او د دوی ماشومانو ته دې ځینې داسې امتیازات ورکړی شي چې په عادي توګه نور پخواني پوځیان یې لاسته راوړي. سناتور مورکوسکي وویل دا په کانګرس کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
We're going to give it one more go this year and hopefully these honored veterans
شاید موږ په روان کال کې یو بل هڅه وکړو او هله ده چې دغه ویلې پوزیان به هغه احترام او ویاړ لاسته راوړي چې په څرګنده توګه دوی مستحق دي. د څه باندې وو لسیزونه وروسته چې دوهم نړیوال جنگ پای ته رسیدلی دی دغه مبارزه روان
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل شي.